سبچبی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونو فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللي دي چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادره کړي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید یو شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول شوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو درته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق په دې کور کې داسې لري چې ګویا دا د دې کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه همدغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي ورکوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی، کوم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به د هغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې، که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي، او داسې ځای ته ځان ورسي چې د آواز واوري، او هلته دا عدالت ته ورسیږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي، او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده، هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه، او ورکشاپو له طریقه، هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین، ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل، اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و، افراد هم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو. نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته، خواست، مشروع، او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري، انسان دی، د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي، هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي، استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه، هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده، چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ، چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژ ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
ټول اسنن د افریقا نه راغلي دي هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی
د خلکو په منځ کې ډول او سورنې اڅ فرهنګي ارزښت لري
یو عام رسمه گذشت یو چی کې نناتی زمون داسه د وطن کې دولتي کارونه هم داسه زوبه
او مسول کسانو د دی فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره اڅ کړې دي
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي مقامات ته پیشنهاد او کشی دار ډیر ضروری ده
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو بیا د ډول او سورنی جوړخ درته روښانه کوو په فرهنګي ارزښت مهم په هو له مسولو کسانو مهم پختلی چې د دې فولکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړی په اخر کې د پیژندل شوی سورنی وهونکې مرکه هم درته وړاندې کوو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه اکرام الله اکرامي درته وړاندې کوم
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې د اسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوړه بدرګه کوي ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال په ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګی کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خولې برخه یې بیا ل نای څخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مليوتن موسیقي پو انجنیر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلن د افریقا نه راغلی دی هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې علالری مثلا